سلامونه نن جمعه د 2015م کال د مارچ 8 نیټه ده د دیش د حقوق پرونه تخرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم.
سلام، وقتتان بخیر. فرخنده پیمانی استام در برنامه این هفته در مورد محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان و اقدامات نهادهای حامی حقوق زنان و نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023م کال د نومبر د میاشتې د پیل څخه د 2015م کال د جنوري د میاشتې تر پایه په دغه هیواد کې په امنیتي پیښو کې لږ تر لږه یو اتیا ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دې راپور پر اساس په دغه موده کې و دیرش سړی، اته ښځې، اتلس نجونې، اتلس هلکان وژل شوي او د ښځو نجونو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 111 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په راپور کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت مخالف وسلوالو ډلو بریدون ته هم اشاره شوي او ویل شوي چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د آزادۍ جبهې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې لسګونه بریدونه ترسره کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر 2023م کال د نومبر د لومړۍ ورځې څخه د 2015م کال د جنوري تر پایه پورې د افغانستان د پخواني رژیم د امنیتي منصوبینو د قتل، خپل سر نیونو او شکنجي 40 پیښې ثبت کړي دي.
سازمان ملل متحد از تأثیرات منفی کاهش بودجه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان افغان هشدار داده است و گفته است که افغانستان پس از سودان دومین کشور آسیب دیده در جهان است که نیمی از جمعیت آن وابسته به کمک‌های بشری میباشد. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز گذشته با خبرنگاران گفت که در جریان 3 ماه نخست امسال حدود 15 میلیون نفر، یعنی از هر 3 افغان یکی آن، در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی حاد قرار دارد. بر بنیاد معلومات ملل متحد در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان وابسته به کمک‌های بشردوستانه می باشند. کرملین امروز اعلام کرد که روسیه و امریکا پیشنویس توافقنامه صلح را که در سال 2022 در استانبول رویان بحث شده بود به حیث نقطه آغاز مذاکرات صلح بین مسکو و کیف در نظر خواهند گرفت. پیشنویس این توافقنامه در ماه مارچ 2022 درست چند هفته پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بین دو طرف به بحث گرفته شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبلا پیشنویس این توافقنامه را غیر قابل پذیرش خوانده بود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که با باور وی هم اوکراین و هم روسیه خواستار دست یافتن یک به توافق صلح هستند، چون با گفته وی این دو کشور انتخاب دیگری ندارند.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مکسیکو او کاناډا په صادراتو باندې د 25 سلن تعرفې لګول د څلورو اونیو لپاره وځنډول. دا د شمالي امریکا په سوداګریزه جګړه کې د ترامپ وروستی ګام دی چې د څو ورځو راهیسې د ونډو شاخصونو راټیټ کړي او د خپلو اوږدمهاله متحدینو او د دوو لویو سوداګریزو شریکانو سره د امریکا اړیکې ټکنۍ کړي دي. ترامپ لومړی د مکسیکو په وارداتو تعرفې د اپریل تر دوهمې پورې وروسته له هغه وځنډولې چې د مکسیکو ولسمشرې ګلادیا شینبام وویل چې حکومت یې د ترامپ د غوښتنې سره سم امریکا ته د مهاجرینو جریان او د فنتانیل وژونکو مخدره توکو د قاچاق کیدونکو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. څو ساعته وروسته ترامپ په کاناډا باندې هم نوې تعرفې وځنډولې. دا نه ده څرګنده چې یوه میاشت وروسته به د دوو هیوادونو پر صادراتو تعرفو په اړه څه پرېکړه کیږي. د مارچ اتمه د خزو نړیوالې ورځې په درشل کې دیوی داسې افغان انجلۍ کې صدر اورو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له شپږو سوو زرو افغانۍ پانګونه کړې وه او میاشت ګټه یې تر سلو زرو افغانۍ ورسېده. دا زړوره سوداګره وایي چې په کارخونه کې ښځینه او نارینه کارګرانو کار کوو، خو د ناسمو شرایطو او پرله پسې محدودیتونو له امله اړه شوه خپله کارخونه وتړي او پاکستان ته کډواله شي.
دا انځورونه د هغې کارخونې دي چې مشري یې یوې افغانې نجلۍ کوله. نادیه سادات په مزار شریف کې د $80,000 په لګښت د وینځلو د توکو او خوږو یوه کارخونه چلوله چې د میاشتې څه باندې 100,000 افغانۍ عاید یې درلود او په لومړي سر کې شپږ ښځو او څلور نارینه وو یې تر لاس لاندې کار کاوه.
بعد یک طالب آمد ما بیکار ماندم و دیدم که تعداد از خانما همکیگی های خود اگدش دادن. بنابرای او ما تلاش بایی کردم که بتانم بر خانما یک ایجاد کار کنم که هم بتانن مشروف شوند و هم بتانن از اونجا امرار معاش بکنن. روی هم رفتم ما در سال 2022 کار خود شروع کردم که تا سال 2025 ادامه داشت. در بخش شوینده ما صابون لباسشویی داشتیم، مایع لباسشویی داشتیم، مایع ظرفشویی داشتیم، شیشه پاکن داشتیم، گرمگیر داشتیم، شفت کننده داشتیم و شامپو تولید میکردیم به خانوادهایی که بی بجاعت هستن بتانن از او استفاده کنن. در بخش شیرنی باب کیک و کلچه و انواع دیگه شیرنی باب بود که آماده میکردن. در بخش پلاستیک ما 4 نوع پلاستیک داشتیم.
خونادیا وایی د طالبانو لوري د ګواښونو او څو ځلې نیول کېدو وروسته یې خپله کارخونه وتړله او درې میاشتې وړاندې پاکستان ته راکډواله شوه.
زمانو که ما کار ایجاد کردم تعداد از خانما و آقایا همراه ما کار میکردن و یکی اگروپا بود که در دفتر گروه طالبا هجوم آوردن، گفتن که شما خلاف شریعت اسلامی کار میکنین، باید یا خانما بشید کار کنه یا مردا. من مجبور شدم به خاطر اینکه کارهای کارخانه بسیار ثقیل بود خانما را اجازه بدم که برن به خانهای خود و مردا باشن. روی هم رفته امور مرا به اوجه مربوطه انتقال دادن. اگه ما تعهد گرفتن که در 4 ماه یک دفعه کارخانه باید بی. تا 2 ماهی که نرفتم اصلا از خانه پیش بردم، دیدم که امو کارخانه ام گدوادی شورت گرفت. بنابرای اون مجبور شدم که کارخانه برم و روی یک روزا بود که گروه طالبا در پشت خانه مجوم آورده بودن و مرا انتقال دادن به اوجه مربوطه.
و وشکلانه نادیه په مزار شریف کې په نړیوالو اړیکو کې د لسانس تر کچه زده کړې کړې دي او غوښتل یې چې یو کامیابه نړیواله متشبسه شي.
وقتی که یک زن نمیتونه نمیگه که او نتانش میگه یک زن نمیتونه. بابت اجو من خواستم میگه شارت خود به کار بنداشم و ایجاد کار کنم به خانما به امنوای خود که از بیکاری رنگ میبرن، انگیجه های خود اگدش دادن و با بسیار چالش ها من روبرو شدم، ولی با وجود اجو من تلاش کردم کارخانه میشه پای خودش داد شده و من همونتو پیش برم. یک روز به عنوان یک خانم تجارت پیشه موفق برگزیده شدم، ولی بدبختانه که موفق نشد.
نادی افغانستان که د میرمن وضعیت ته اندیښمنه ده او د هیواد راتلونکي تیاره ویني.
جامعه بردگی فعلا در افغانستان حاکمه. خواما هیچ آینده خوشبین کننده در افغانستان نمیبینیم، خصوصا رابطه به زنان و دختران افغانستان که اونا نمیتونن اگر حقوق خود که همو تحصیل و کارش محروم شوند.
که څه هم طالبانو په ښکاره ډول د ښځو په کاروبار بندیز نه دی لګولی، خو په زیاتو دولتي ادارو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورد کې یې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران افغان با شدیدترین محدودیت‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی روبرو شدند. از ممنوعیت تحصیل و کار گرفته تا محدودیت در آزادی‌های فردی، این محدودیت‌های روزافزون تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان گذاشته است. در آستانه روز جهانی زن، این پرسش مطرح می‌شود که زنان افغان چگونه با این وضعیت کنار می‌آیند و جامعه جهانی چه مسئولیتی در قبال حمایت از آنان داشت.
پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستند کول د کمیټې غړي او د ښځو د حقوقو فعاله نظیفه جلالی میلمنه ده.
خانم جلالی، به برنامه خوش آمدین. با توجه به محدودیت های شدیدی که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند، امسال روز جهانی زن چقدر میتونه در بازتاب دادن وضعیت کنونی زنان کمک بکنه؟
سلام و احترام تقدیم شما و همکار عزیزتان آقای فیضی و همچنان تمام خواهرای که ما میبینن و از این موقع ما استفاده میکنم روز زن را به تمام زنان مبارز و در دیده افغانستان تبریک میگم. فرخنده جان عزیز، متاسفانه ما امسال روز زن را چنانچه شاهد هستیم در کشورهای مختلف به گونه‌ای تجلیل میشه که خانواده های طالبان از تمام فرصت ها، از تمام حقوق استفاده میکنن و در کشورهای مختلف مثل پاکستان، قطر و یا هم دبی و بعضی کشورهای دیگه زندگی های بسیار مرفهی دارن. دخترایشان حق تعلیم و تحصیل داره. ما دمی اواخر چندین تحقیق یا گزارش که روش کار میکردم در پاکستان و قطر متوجه شدم که دخترای چند رهبران طالب به سطح لسانس و ماستری مشغول درس هستند و متاسفانه در حال است که طالبان در افغانستان زنان را از اساسی ترین حقوقشان محروم ساختند. ولی در این 8 مارچ چقدر وضعیت و یا شرایط و محدودیت های بالای زنان افغانستان در افغانستان وضع میشه، چقدر کمک میکنه که بازتاب داده شود، بدون شک بازم خود زنان افغانستان در اینجا نقش کلیدی تر را بازی میکنن، چنانچه در جنیوا بعضی سازمان های هستند که گزارش های را آماده ساختن و برنامه های مختلف را گرفتن، در میشن های مختلف برنامه های مختلف گرفته شده، در سفارت خانه های مختلف برنامه های مختلف گرفته شده، به شمول کشوری که من زندگی میکنم در ناروی بعض برنامه ها به خاطر زنان افغانستان و حمایت زنان افغانستان برگزار شده، منتها بیشترین نقش و اساسی ترین نقش را خود زنان افغانستان مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زن و حقوق مدنی داشتن که اینا از طریق اسپیس های ایکس و از طریق برنامه های مختلف ویدیویی و صوتی و از طریق نوشته ها و پیام های تصویری شان که از طریق سازمان های غیر انتفاعی به نشر میرسند متوجه میسازند سازمان های بین المللی را که چه مسئولیت های را زنان افغانستان نسبت به زنان افغانستان اونا دارن و یا هم زنان افغانستان دارن با کدام مشکلات و چالش های اساسی دست و پنجه نرم میکنن.
میرمن جلالی دست از معلومات پاساش چی ده طالبان اونجونی پا بحر که ده لسانس و ماستری تر کچی زدکری کوی او پا دن افغانستان که افغان جون تا ده زدکر اجازه نور کوی، تاسو دلیل څه کې ویني او په تیر یو کال کې چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند باندې کوم ډول بدلون تاسو ویني چې د ورځنی ژوند باندې اغیزه کړې ده؟
مننه وید جان. دلیل ما خو په دغه تیرو درو کلونو کې هم ستاسو د رسنۍ په شمول د هر رسنۍ سره چې خبرې کړي دي دلیل واضح او مشخص دی. دلیل دا دی چې په افغانستان کې دوی بندیزونه یو خو په خپل تصمیم باندې نه دي لګولي، ځکه دوی خپله مستقل نه دي، استقلالیت نه لري. دوهم خبره دا چې دوی پردی پاله دي، د پردیو په تصامیم باندې دوی په افغانستان کې عمل کوي. هغوی خو هر خبره کوي، هغوی حتی خپل جرم نه مانی ده چې دوی په افغانستان کې جنسیتی اپارټایډ کوي، دا خبره هم دوی نه مانی ده چې په افغانستان کې دوی د میرمنو څخه سوء استفاده کوي، په دا خبره هم دوی نه مانی ده چې په افغانستان کې دوی د دې دعوه لري چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم بندش او یا هم د نور اساسي حقونه چې دوی اخیستي دي دا فرهنګي مشکل و. لیکن موږ او تاسو دا ثابت کړل چې په افغانستان کې نه شرعي مشکل وجود لري، ټول افغانان الحمدلله مسلمانان دي او نه هم کوم فرهنګي ستونزه ده. تاسو په لوی پکتیا کې ولیدل چې قومي مشران سره راټول شول او د طالبانو دغه ادعا یې رد کړله. نو طالبان به هر خبره کوي، تر اوسه پورې دوی کوم دقیق یا صحیح سټیټمنټ ورکړی دی، دوی کوم سوال ته دوی دقیق جواب ورکړی دی، متاسفانه دا خو د هغوی خبرې دي. لیکن هغه څه چې موږ په عمل کې وینو هغه یو بیل تصویر دی چې موږ باید د دغه حقایقو څخه تیر نسو او دغه حقایق لا اقل وویل سي. نو طالبان خپل په سر باندې نه دي، مستقل نه دي او ټول تصامیم چې نیسي دوی خپل سیاسي قدرت په خاطر باندې، د پیسو د لاسته راوړلو په خاطر باندې، او دا چې دوی د ځینې هیوادونو ښکاره مزدوران دي د هغوی د خوشاله کولو په خاطر باندې دا کار.
خب خانم جلالی، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امسال روز جهانی زن را به بحث روی حقوق زنان افغان اختصاص داده و امروز نیز در این مورد یک نشست بین المللی را در پاریس برگزار کرده. شما از نشست چقدر آگاه هستین و به نظرتان آیا برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان تأثیر بر وضعیت زنان در داخل افغانستان داره؟
البته فرخنده جان عزیز، نگفته نمانه که با کمیته های یونسکو که به خاطر افغانستان اینا کار میکنن، خصوصا کمیته های مشورتی، ما در تماس هستیم و بعضی اوقات در جلسات آنلاینشان ما اشتراک میکنیم و جزی از همکارای دائمی بگویم و یا هم کسایی که همراهشان در ارتباط هستیم و همیشه راپورهای خود همراهشان شریک میسازیم و یا هم بعضی اوقات معلومات مورد نیاز که ما ضرورت میداشته باشیم، خصوصا یونسکو در بخش آمارگیریش ما میفهمیم که بسیار فعال هستند و بعضی اوقات وقت شخصا ما نیاز پیدا میکنیم ازشان آمار میگیریم. و ما تشکر میکنم از سازمان یونسکو و از کسایی که در یونسکو فعال هستند، چون که مطابق میشن خود، مطابق همو مندت خود، مطابق ویژن یا دورنمای خود واقعا مسئولیت خود ادا کردن، چنانچه اونا کدام سازمان سیاسی نیستن و مشکلات افغانستان سیاسی است در او بخش نتانستن، ولی امو بخش خودشان، چیزی که ماموریتشان بود، چیزی که دورنمای خودشان بود، همیشه استیتمنت های سر وقت، گزارش های سر وقت، بس های سر وقت را ایجاد کردن، امارهای مختلف را از خاطر ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران رای دادن. و در نشست امروز هم قرار است یکی از بحث‌های داغی که در این نشست خواهد بود، مطابق معلومات ما و آجندایی که ما ازش معلومات دارم، رابطه به امار و ارقام تعلیم دختران و تأثیرهای منفی که بالای ممنوعیت تحصیل و تعلیم دختران می باشد در داخل افغانستان، روی این مسائل بحث خواهد شد. و از ناگفته نمانه که در این نشست از سازمان های مختلف، از ادارات بین المللی مختلف و همچنان به شمول خود اشتراک زنان افغان، این کنفرانس برگزار خواهد شد.
بله مرمن جلالی، دغه ټول وضعیت تاسو ته شکل خو طالبان وای چې په افغانستان کې خوځو ته د شریعت پرانا کې د حقونه ورکړی دی او د ژوند کولو زمینه برابره کړی ده. یو لنډ ځواب
ډیر لاند کې به زه تاسو ته دا ووایم، که چیرته د دوی دا خبره حقیقت درلودلی، زموږ خویندې به د جنسي خواهشاتو ښکار کیدل نه د طالبانو لخوا، زموږ خویندې به مجبور نه وای چې پاکستان ته ولاړ سي. تاسې دغه د خپرونې په سر کې هغه گزارش نشر کړه، یعنی که په افغانستان کې داسې یو څه وایي، زموږ کور به نن په افغانستان کې وله. همدارقم په زرهاو نورې خویندې، زموږ خویندې به نه مجبورې کیدلې چې خپل اولادونه وپلوري. نو د یادونې وړ دی چې د دوی دا ادعا کاملا غلطه ده.
د خزو د حقونو فعاله نظیفه جلالی، ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان.
وقتتان
بخیر. د امریکا ژغ، ستاسې ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسې کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسی دا پیغام دا ثبت لپاره دا امریکا ژغ دا واتساپ شمیره دا ده 001-202-255-598. ستاسی دا پیغامونو او سالیمو نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو.
میلان ورویر، رئیس انستیتوت زنان، صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون امریکا، میگوید که اتفاقات بزرگی در قسمت‌های دیگر جهان توجه به وضعیت افغانستان به خصوص زنان افغان را به حد اقل رسانده است. خانم ورویر در مصاحبه با همکارم ژیلانوری همچنان افزود با وضعیتی که در افغانستان جریان دارد، باید هر از هر ابزاری که در اختیار است برای تغییر رفتار طالبان در برابر زنان استفاده شود. خانم ورویر نخست در مورد اهمیت اعلامیه یونسکو در مورد زنان افغان به خاطر روز جهانی زن پرسیده که با هم پاسخش را میشنویم.
وضعیت فعلی برای زنان افغان یک زمان ناگوار و دشوار است. آنها زنانی هستند که بیشتر مجازات شدند و به دلیل سرکوب سیستماتیک حقوق اولیه‌شان در جهان رنج می‌کشند. می‌دانید اگر غور کنید تا کنون حدود 100 فرمان از جانب طالبان برای اصلاح زندگی زنان و دختران افغان صادر شده است. آنها یعنی طالبان در قبال این محدودیت‌ها با شدت رفتار می‌کنند و بر زنان آن را تعمیل کردند. می‌دانید چند قبل محدودیت های تازه وضع شد که زنان قابله را از آموزش ممنوع ساختند، در حالی که قابله ها نقش مهم و حیاتی در صحت زنان بازی می کنند و در واقع صحت اجتماع را تامین می کنند. و همین دلیل ما شاهد مرگ میر مادران در زمان ولادت هستیم که رقم آن بالا رفته است. فکر می کنم این قواعد بالای تمامی عرصه های زندگی زنان در خارج خانه تاثیر گذاشته است. تنها این وضعیت فجیح نیست، بلکه تلاش بران می کنند تا زنان را از زندگی عامه و هر جایی که باشد حذف کنند. فکر می کنم این اعلامیه فرصتی است که توجه عامه مردم جهان را به وضعیت زنان افغان معطوف کرد. با تاسف که جهان در وضعیتی است که شاهد اتفاقات زیادی است و به اتفاقاتی که در افغانستان صورت می گیرد توجه اندک داده می شود. امیدوارم که اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان بیشتر برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغان استفاده شود که اکثر آنها در شرایط فعلی در افغانستان نمی توانند صدای خود را بلند کنند.
ریچارد بلیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نگرانی نموده است که جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت زنان افغان ناکام شدند. به نظر شما برای محافظت از زنان افغان چه اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
Well, I think it's important, first of all, that you point.
خب به نظرم هر نوع اقدام برای محافظت از زنان مهم است. شما در مورد گزارش ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان یاد کردین. در حصه این گزارش، مسئله امر به معروف و نهی عن المنکر مطرح شده است. میکانیزمی که اکثریت محدودیت‌هایی را که اینجا روی آن بحث کردیم تطبیق می‌کند. می‌دانید بنت اجازه سفر به افغانستان را از جانب طالبان ندارد که شرم‌آور است. فکر می‌کنم کار او بسیار اهمیت دارد. ما توجه زیادتر به اتفاقات افغانستان باید معطوف کنیم و بسیار مهم است که آنها یعنی طالبان به خاطر رفتار خشنشان با زنان مسئول قرار گیرند. در این راستا اقدامات صورت گرفته است. می‌دانید که محکمه بین المللی جرایم اخیراً درخواست بازداشت دو رهبر طالبان را نموده است و در این راستا تا حد پیشرفت رونما شده و اکنون به محکمه عدالت رجوع شده است. شماری از قضایای خشونت علیه زنان از جانب 4 کشور در شده است که اساس آن تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغان است. البته که این یک تلاشی است که جریان دارد و فکر می کنم بسیار مهم است که کمیته ششم ملل متحد روی اپارتاید جنسیتی یا تبعیض علیه زنان غور کند و باید تلاش گردد تا تبعیض علیه زنان به عنوان جرم علیه بشریت قلمداد شود و این مسئله برمیگردد به تبعیض به اساس جنسیت. بخش از کنوانسیونی است که قبلا آن را در قبال آفریقای جنوبی تایید نموده بود. فکر می کنم مهم است که در بخش آپارتاید جنسیتی تمرکز کنند.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې ارمنو افغانان ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي چې دا هیواد د سودان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرونې له میلمه په افغانستان کې د یوې خیریه مؤسسې مشر کفایت الله قادری سره خبرې کوو.
آقای قادری خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقتتان بخیر.
په خیر اوسئ قادری صاحب. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو د خوړو نه خوندتوب سره مخ دی. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو څه بدې پایلې به ولري او په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډیر مننه، تشکر. مهمه دغه ده چې دغه دوی چې دغه نتیجه بیان کړې ده چې مثلا فقر او دریو کسو کې یو ډیر خوړو ته ضرورت لري، مهمه دغه ده چې دا په څه نوه او په کومه مثلا په کوم لحاظ دا سروې شوې ده او څه رقم دوی نتیجه لاسته راوړې ده. هغه شی چې موږ افغانستان کې ګورو، موږ خاصتاً چې څلور دېرش ولایتو کې ګرځو، تقریبا ای سي اے خاصتاً افغان چیلډ ادوکیټس ارګنایزیشن، موږ هغه ارګنایزیشن چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي، چې موږ دا وضعیت ارزیابي کوو. سمه ده، فقر شته، تر یو حده پورې فقر موږ نه رادو، فقر شته او مثلا ماشومان داسې دي چې بعض ساحاتو کې مثلا ماشومان دي چې زده کړې ته لاسرسی نه لري او له زده کړو لرې دي. دې نه تر څو دې په څنګ کې تقریبا الو اپرز دا کړو باندې د سې کورنۍ مشکل کورنۍ کې هم بعض مشکلاتونه دي، مثلا لکه کزی دي چې تقریبا مشکلات سره روبرو دي، خلک دي اندسې چې کومکونه کومکوت ضرورت لري. اما راځي چې څو مهمې نقطې زده دي لاملونه وایم. یو مهم نقطه دغه ده، ګوري منګ دا شل کالونو کې تقریبا منګ اساسي نقطه، اساسي مشکل د افغانستان خلکو نه پیدا کړی چې منګ باید د خلکو ته څنګه کومک وکړو او څه رقم کار ورته وکړو او منګ اساس باید څه شي ورته کړو او منګ څنګه کولای شو دا فقر مکمل منګ لمای ځای شو. نو په دې باندې باید کار وسی او زه د سیوایم چې او څه راپور دی یوناما او دی او نور پینللی سازمانونو لوري ارایه کیږي او وړاندې کیږي، نو دوی باید حل لار هم ورته وټاکي چې حل لار هیڅ شي، د حل لار هیڅ شي کېدلای شي تر هغه مشکلات لمنځه لاړ شي.
خب آقای قادری، به نظر شما چرا وضعیت بشری در افغانستان روز به روز بدتر می شود؟ نگرانی ها در مورد وضعیت مردم و وضعیت اقتصادیشان بیشتر افزایش پیدا می کنه؟
خب یک ببینید، ما بسیار واضح میگم، آنقدر که ما در رسانه ها میگیم، ما خود ما که برچشم میبینیم، درست است، ما بازم گفتم مشکلات هست، مشکلات هست، اما ما نمیگیم که روز بر روز وخیم میشه. زمانی که ما وظیفه مؤسسات، وظیفه دونرهای خارجی، وظیفه مؤسسات بین المللی است که ما که زمان یک گزارش ارائه میکنیم که ما حالت رو به خراب شدن است، ما باید یک راه حل برش داشته باشیم. مثلا گزارش که شده، راه حل برای ازی چی است؟ برعکس کمک ها قطع شده برای افغانستان، فند که باید برای مؤسسات داده شد، فند بسیار کاهش یافته از طرف دونرهای خارجی. و زمانی که ما میگیم که ما رو به مشکلات میریم، ما باید یک راه حل برای ازو داشته باشیم، مثلا فند بسیار زیاد داشته باشیم. مثلا در بخش اطفال ما خیلی زیاد مشکل داریم در افغانستان، که بخش تعلیم است، بخش ایجوکیشن است و بخش چل لیبر است. اما مسئله چی است؟ چرا ما باید یک راه حل براش نداشته باشیم؟ راه حل چی است؟ راه حل مویی است که یک کاری بنیادی باید برای اطفال افغانستان باشه، تا آنها که در مشکلاتی که در آینده روبرو میشن یا مشکلاتی که فعلا دارن، از مشکلات دور شد. برعکس هم تو برای خانم‌ها هم و برای فامیل هایی که بسیار زیاد نیازمند هم هستند.
خب آقای قادری، در قدم اول فکر میکنین که مسئولیت حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان که طالبان هستند، مسئولیت دارن که به این مشکلات رسیدگی کنن و زمینه کار را برای مردم مساعد بسازن، یا ای که فکر میکنین که در قدم اول باید نهادهای بین المللی پیش قدم شون؟
ببینید، اینجا چند نکته است که خیلی باید واضح داشته باشه. ببینید، هدف همگی باید این باشه تا بتانیم یک دستور اول خوب برای مردم افغانستان ایجاد کنیم. اولا اینجا بحث حکومت جداست و بحث مؤسسات جداست. هر کس باید رول اساسی خود را اینجا بازی کنه. مثلا از حکومتی است که همین بستر اساسی برای کمک دونرهای خارجی و مؤسسات که در داخل است، باید بستر برایش از این انوار شود. اما از مؤسسات بین المللی است که آسیب شناسی شود در جامعه ذره و در 34 ولایت افغانستان باید آسیب شناسی شود. آسیب شناسی که میشه، ما باید برای ازو باید حل و پرابلمی که ما با وجود میبینیم او رو باید سلف کنیم و از بین ببریم. مثلا ما مشکل اساسی که فعلا ما در 34 ولایت افغانستان داریم، ببینید ما فعلا در زمستان هستیم، علاوه بر زمستان ما ماه رمضان را در پیش داریم. ما از طرف خواستن مؤسسات داخلی یا لوکال اینجا مانند ACA Afghan Child Advocates Organization در داخل افغانستان هم مشکل ندارن، اما در داخل افغانستان مشکل ندارن و حکومت کاملا
بله،
حکومت کاملا بستر رو انبار کرده.
صحیح قادری صاحب، قادری صاحب سره دچ تا تیرو دریو کلونه کې نړیواله ټولنه افغانستان سره په میلیون ډالرو مرسته کړې ده، او د خلکو په ژوند کې لکه څنګه چې مونږ ګورو هغه څه بدلون نه راغلی. کوم اساسي ټکي دي یا مسایل چې باید ورته رسیدګي وشي د خلکو ستونزې هوارې شي؟
بله، فکر میکنم که
فکر کوم چې مونږ قادر صاحب سره اړیکه پرېښله، په صورت تاسو لمتیا نه ډیره زیات باندې قدر باندې دوستانو، زمونږ د خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو ډیره باندې تر اوسه پورې د خبرونه مو تعقیب کړه او وم څارله.
بله، همچنان نگفته نباید گذاشت که فردا 8 مارچ روز جهانی زن است و ما برنامه تلویزیونی و رادیویی همه اختصاص داده شده به روز جهانی زن و بیشتر روی مسائل زنان و همچنان محدودیت هایی که از طرف حکومت طالبان وضع شده. برنامه را بیننده باشین.
زنگلی رپورتنامه مرکه مهروی تربیه خیچر.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زیبا خادمیم د نن او وضعیت پروګرام اوري خدای مر اوریدونکو مننه چې د امریکا غا خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي درنو ریدونکو د مارچ اتمه یعنی نن د خزو نړیواله ورځ ده یورما په دې مناسبت د طالبانو د حکومت ته غوښتنه دي چې هغه بندیزونه لري کی چې خزي او جنکی د اساسي حقوقونه محروم کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ولکل ترک ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خزو او جنکو سره تبعیزي چلند کوي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې حکومت ځان مکلف بولي چې خزو ته د شریعت سره سم حقوق ورکړي درن وریدونکو غواړم چې په دې مسلې باندې سوشي ویروس ته د ډاکټري دیوی پتنګ سره وغږیږم خو د دې نه مخکې یو څو خبرونه وایم نړیوال نن د مارچ اتمه د خزو سره د پیوستون د ورځې په حیث نمانځي په دې مناسبت بیلابیلو هیوادونو مشرانو نړیوالو ادارو مؤسسو مبارزینو او همداشان افغان و میرمنو دوی د طالبانو د حکومت د چلند یادونه کړی ده او د مشکلاتو د حل غوښتنه کړی ده د بشري حقوقو د سار د سازمان د خزو د سنگ مرسیال هیدربار ازادي رادیو ته ویلي دي چې د افغان خزو د حقوقو د مسلې په خاطر اندېښمنه ده اغه د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نور چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسيتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو پرمختګونه د برید مثالونو په توګه یاد کړی دي د افغانستان د خزو د اعتراضي غورزنګونو ائتلاف په خپل ایکس پانی کې لیکلي دي چې د خزو نړیوال ورځ په ټوله نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې د خزو د تاریخي مبارزې او د هغو د حقوقو د یادونې او لمانځنې لپاره یو فرصت دی چې تر پښو لاندې شوی دی د دې غورزنګ یو غړی ویلي دي چې په دغه ورځ باید موږ د خپلو حقه حقوقو یادونه بیا وکړو او وی دا یو خو فرصت ده زمونږ د حقوقو په مسلې باندې د ټینګار لپاره او د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانو مرمنو ملاتړ وکړي بل خبر ده یونسکو په پاریس کې د افغانو خزو د وضعیت په حق لغونډه جوړه کړې ده د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یعنی یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې په ویب سټ کې خپور شوی ویلي دي چې د دې غونډې هدف دا دی چې نړیوال خه خبر شي چې د افغانو مرمنو او خزو حقوق په خاص ډول د زده کړې حقوق او نور حقوق او همداشان د غوی ازادي ورنه اخیستل شوی دي که څه هم د یونسکو په بیان کې د غونډې د ګډونوالو په حق لسنه دی ویل شوی خو دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې نن د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د خزو نړیواله ورځ ده د دې ورځ په مناسبت د افغانستان د باندې مرمنو د خزو د حقوقو مبارزینو فعالینو سازمانونو ټولو په دې مناسبت غونډې جوړې کړې دي او غواړي چې د نړۍ او د مشرانو پام د خزو سنځه تراوړی همداشان بل مسله چې غوړم ور باندې خبري وکم او دا غي برخه کې تاسو یو خبر ول مغداد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د وضعیت او همداشان په نړیواله سولې او امنیت د هغو د غیزو په حق له یو راپورټ خبر کړی دی او راپورټ ورکړی دی او په دې کې وی په دې اوسنی راپورټ کې چې ملګرو ملتونو د سیاسي تحولاتو نه نیولې د امنیت بشري حقوقو مرسو او د یونما د ملاتړ په حق له په دې راپورټ کې خبري کړې دي او یادونه کړې ده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په حق له ویل شوی دی په دې راپورټ کې چې اوسنۍ افغان چارواکو د نهي عن المنکر د قانون په پلي کولو او عملي کولو د خزو ژوند نور هم پسې محدود کړی دی خزی په صحیح کلینیکونو کې لکارمنه شوې دي د شپږم ټولګي نه پورته جنکی مکتب ته نشکل د مکتب نه مندي په دولتي ادارو مؤسسو کې لکار مندي پارکونو عمومي امامونو د تفریح ځایونو او له محرم نه پرته د اوږد سفر نه هم مندي د طالبانو محدودیتونه کسه هم نړیوال ټولنې په پراخه پیمانه غندلې دي مګر د دوی چارواکو له خپل پالیسیو په بدلولو کې کوم نرمښت تروسه نه دی خوده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په حق له یو راپور کې یا د دې راپور په یو برخه کې ویل دي چې د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د پایل نه د 2025 کال د جنوري د میاشتې پورې په دې هیواد کې تقریبا د سوي چې یو اتیا ملکی وګړي وژل شوی دي او په دې راپور کې امنیتي پیښې ملکی تلفات د پخوانی رژیم د کارکونکو د وژلو او نیولو پیښو همداشان په خځو باندې د طالبانو محدودیتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي دواړو غاړو کې د جګړو او خبرې شوی او ډېرې نورې مسالې هم په دې راپور کې یاد شوې دي د عمومي منشي د دې راپور په اساس په دې موده کې وایي چې مونږ مخکې ویل چې یو اتیا کسان مړ شوي دي یا وژل شوي دي د کې وایي و د سړی دي اته په کې خزي دي اته لسنجون دي او اته لسملکان دي چې دا په دې جګړو کې وژل شوي دي همداشان یو سل یو لسنه نور زخمی شوي هم دي چې دې کې هم خزي جنکی الکان او ځوانان دي په دې راپور کې دا هم اضافه شوې ده راغلي دي چې د راپور د چمتو کولو په موده کې په ځینو ولایتونو کې د ماينونو د چاودنو لامل عوام داشان د جګړې د وخت نه د پاتې مرمیو ګولیو چې هغه چاود نه وي د نا چاود ګولیو مرمیو په چاودنو کې الکان او جنکی مثلا د دې ترڅنګ ځوانان نور سړي خزي هم زخمی شي دي او هم او وجل شوی دی چې د زخمیانو شمیر تقریبا شپږ دیش کسانو ته رسیدي نو درنو ریدونکو د دې سات د پاره هم د خبرونه غواړم چې سوشيبو کې د خبرونې د ملمنی ډاکټر دیوی پتنګ سره د مارچ د اتمینیټه په ارتباط د افغانستان د خزو په وضعیت وغږیږم او وغواړم د دې نظر واورم چې څه فکر کوي دا سو مارچ شو سو نړیواله ورځ شوې تر اوسه پورې راغلي دي او دا بل ورځ چې نن ټوله غنمان دي مګر د افغانستان د خزو په وضعیت کې د څه بدلون شي او امیدواري پیدا شي تر اوسه نه دی راغله ولی دلیل به دیوی پتنګ نه واورم
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمن اوریدونکو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د مارچ اتم ورځ ده د خزو د سنزو مشکلاتو کامیابیو کارنامو په حق له بین المللي سازمانونه هم راپورټونه نشروي او وړي وړي ایجنسی هم د خپل وسې پوري سنزو ته د حکومتونو پام را اړوي منګ غواړو چې مخه دي چې د ډي وی پټنګ سره وګګم دغه نظر تاسې ووري پام دې برخه کې تاسې ته یو رپورت نشر کو هغه تاسې ووري رو سبب بحث ادامه ورکو
8 مارچ روز همبستګي زنان جهان مبارک بود
د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د خزو د حقونو ملاتړ او یو شمیر غورځنګونو اعتراض غوړن جوړ کړی دی معترض مرمن وای په افغانستان کې خزی اونجونی په کورنی حبس کې دي
من به خاطر اپارتایت جنسیتی در افغانستان از وظیفه هم برکنار شدم و خواهرانم به خاطر دختر بودن یا زن بودن اپارتایت جنسیتی از مکتب به خانه خانه نشین شدم
زنان در حبس خانگی به سر میبرند زنانی که در برابر این گروه سرکوبگرانه تروریستی استادگی کردند با تهدیدهای جدی زندان شکنجه و یا در تبعید قرار دارند
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یونما د مارچ 8 په اړه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه په سیستماتیک ډول ګوښه کېدو سره مخامخ دي. دا بندیزونه نه یوازې له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان د پرمختګ مخه هم نیسي.
بلخوا د بشري حقونو سر سازمان پر نړیوال ټونې غږ کړی چې د طالبان لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام له امله دی دغه ډله ځواب ویلو ته حاضر کړي.
اوس باید نړیواله ټولنه او نړیوالې محکمې حقوقي بهیر پر مخ یوسي او همدارنګه طالبان ځواب ویلو ته حاضر کړي څو دا ډله خپلو دغو اقداماتو ته د پایټکې کیږدي.
د بخن نړیوال سازمان په ویلامې کې ویلي چې واکت طالبان رسیدو د ډلې له عام ژوند څخه د ښځو د لرې کولو لپاره له اتیا زیات ناوړه او ظالمانه فرمانونه صادر کړي او د طالبان د بندیزونو له کبله 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ټولنه کې د ښځو په معنا لرونکي مشارکت ټینګار کړی دی. کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول شوي او کوم حقونه چې اسلامي شریعت ورته معرفي کړي ښځو ته د هغو حقونو په ورکړه او ساتنه ځان مکلف بولي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو، راپورت مو واورید د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت، د ښځو سره د پیوستون د ورځې په مناسبت غواړم چې په همدې ارتباط د خبرونې میلمنې ډاکټرې دیوی پتنګ نظر واخلم. پتنګ خور، پروګرام ته ستړي مشي، تاسې زما غږ اورئ؟ فکر کوم چې د ډیوی پتنګ لاین قطع شو، کوم مشکل به پیدا شوی، تخنیکی مشکل. بیرته کوشش کوو چې ډیوی پتنګ خور پروګرام ته راولو. قدرمن اوریدونکو، په دې ورځ چې د ښځو د مبارزو او کارنامو یادونه کیږي، بشري حقوق، د ښځو حقوق او د حکومتونو چلندونه او مکلفیتونه په دغه ورځ باندې بیانیږي. اغه ملکونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي، اغوی د تیر کال په ارتباط چې کوم پرمختګونه شوي وو او یا کوم ځایونو کې چې مشورې ورته ورکړ شوي وي، تجویزونه شوي وو، دا غي د عملي کولو خبرې کیږي. ولسونه خپل ستونزې بیانوي، د حکومتونو نه خپل غوښتنې کوي چې باید د دوی په ژوند کې دغه تغییرات راشي. نو په دې مناسبت دغه ورځ د کانفرنسونو ورځ ده، د خبرو اترو ورځ ده، د بحثونو او مباحثو ورځ ده. نو موږ غواړو چې هم په همدې مناسبت په دغه پروګرام کې په دې موضوع باندې تاکید وکړو چې په افغانستان کې دغه د نن سبا به قریب 4 کاله وشي چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، مګر د کوم ورځ چې دوی راغلي دي افغانستان ته، مثلا تجارتی برخه کې د ملک د آبادی په برخه کې اقدامات شته، اما ښځې چې د افغانستان د نفوسو نیمایي نم زیاته برخه ده، دوی اصلا په ادارو کې، حکومتي ادارو کې، په غیر حکومتي ادارو کې، د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار منه شوي دي، ټولې په کورو کې ناستې دي. همداشان د تعلیم و تحصیل دروازې په هر حساب چې دي، د طالبانو په فکر چې هر فکر لري هغه بند دي، سره د دې چې د تعلیم و تربیه دروازې باید بند نه وي، ځکه چې پخوا هم ښځې جنکۍ د مکتب نه نیولې تر فاکولټې پورې زیاتره داسې یو صنف کې نه وي، جدا جدا تعلیم و تحصیل. اوس هم کېدای شو چې تعلیم و تحصیل جدا وي، صنفونه جدا وي، مګر بندې شوی نه وي. خو اوس دغه څو کلونو کې د شپږم ټولګي نه پورته جنکۍ په مکتبو کې نه دي، اجازه نه لري او په هیڅ شي کې اشتراک نشي کولای. داخل د افغانستان کې هم په دې مسلې باندې د ښځو ګروپونو اعتراضونه کړي دي، مظاهره کړي دي. بیا هغه ښځې او هغه کسان یا هغه افغانان چې د ملک نه بهر دي، دوی هم په همدې ارتباط په بهر کې خپل کوششونه کړی دي او مظاهره کړی دي، مثلا ملګرو ملتونو سره، نور مؤسسو سره، د حکومتونو رهبرانو او مشرانو سره ارتباط نیولې ده چې دغه کومک غوښته ده چې باید په افغانستان کې د افغانستان چارواکي قانع کړي شي په دې چې دا د ښځو حق ده، د تعلیم او تحصیل نه باید مننه نشي. افغانستان د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړې ده، نو باید د دې ټولو مسلو احترام او عزت وشي. ښځې باید اجازه ولري چې تعلیم او کې تحصیل او کې کار ولري او خپل ژوند مخې ته بوځي، خپل اولاد او کورنۍ ته نفقه برابر کړي، خصوصا په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات دي او زیاتره مېرمنې کونډې دي، د کورنۍ او مسؤلیت ورته ورده غاړه ده. قدرمن اوریدونکو، زه به یو لساس په اجازه واورم چې زما خور دیو پتنګ پروګرام کې ده، یعنی غږ اوري یا نه؟ پتنګ خور زما غږ اوري؟
بله استاد، غږ مترازی میرمن خادم، ډیر جات امانه نظم غږ تاسو ته درځي.
بله زه دې اوس خبر اورم، معذرت غواړم چې پاوله کې ساس سره سکایپ ارتباطم ټینګ نشو، ماته داسې ویل شو او اوس هم تاسو تلیفون کې چې وای مشکلات پاول کې. په هر صورت ډیره مننه چې خبرونه
تر میرمن خادم، زه به یو شکایت ولرم، دې خاطر زما سکایپ هیڅ وخت په هیڅ پروګرام کې مشکل نه لري، خو صرف تاسو په دې پروګرام کې زما په مشکل پیدا کیږي. زه تاسو تصویر په سکایپ باندې مو لیدل، زما خپل تصویر په سکایپ لیدل کېدل، تاسو غږ ما ته راتلو، خو زه نه پوهیږم چې مشکل په کوم ځای کې دی. نو زه به کومه کې چې تاسو تخنیکی تیم کې چې تا یو لاس ته مخکې لیدنه چې پروګرام شروع شي، دا زنګ راو وهي، دا ستونزې حل کیده به خوي نه چې هغه دغه تاسو پروګرام شروع کیږي به موږ ته زنګونه راو وهي.
ښه، او به ګورو چې مشکل څه ده. تشکر بیبي، مننه، زما زنه غواړم راو شو دې ته چې وختم د پروګرام ډیر تیر شو. زه غواړم اساس نظر په دې برخه کې ور مبي بي چې دغه د نن سبا به څو سالور کال پوره شي طالبان واکمندي په افغانستان کې، او دا نن ورځ بیا هغه د مارچ اتمه ده، تیر کال د مارچ اتمه ورځ ولمانځل شو، دغه نه مخکې ولمانځل شو، نور به ولمانځل شي. څه فکر کوئ، د څه توقع لري چې طالبانو ګرچې پام دی ورځم ویلې دي، زبی الله مجاهد ویلې دي چې حکومت مکلفیت لري چې د ښځو حقوق د شریعت سره سم ادا کړي. د دې معنا دا چې یعنی د شرایط چې اوس په دې ملک کې روان دي، دا به همداسي ادامه ولري، یا دا چې لکه تغییر به پکې شي، دا د تعلیم او تحصیل دروازې به خلاص شي، پوانتون بلبل، البته د زنو نور شرایط په تطبیق چې زنه پیغام چې هغه به سره خمې. تاسو فکر کوئ ځکه دا خو ډیره مهمه ده، تعلیم او تحصیل بندول بيخي ظلم ده.
مهرمن خادم، اول خو در سنمخ که دغه نړیوال ورځ ټولو افغانان و قهرمانو ته زه مبارکي ورته وایم. هغه مهرمن چې وقت همیشه مبارزه کړی د افغانستان د خګنې د پاره او د خپل د امجنس د پاره یې همیشه کوشش کړی دی چې خپل غږ پورته کړي او د هغوی د حقوقو د پاره همیشه غږ پورته کړم. دغه ورځ هغوی ته مبارکي وایم. او دغه د څنګه سرګوره یاده دلته چې څه وخت چې شریعت کلمه استفاده کیږي، زه به کوم ستونزه ټوله په همدغه ځای کې راځي چې دوی د شریعت سره هم ترجمه کوي. ټوله ستونزه په ترجمه کې ده چې دوی شریعت هغه ترجمه چې ده د دوی سره په دا رقم شکل ده، لکه چې نن ورځ موږ تاسو افغانستان کې هغه حالت وینو. نو بیره شته چې دوی وایي چې موږ غواړو چې د میرمنو هغه حق او حقوق باید خوندي شي، چې همدغه څه موږ هم ونه غواړو. خو ستونزه په دې کې ده چې هغه شریعت چې دوی یې ترجمه کوي او څه شی چې شریعت کې اصل کې ویل شوی دي، په دغه ځای کې اساس ستونزه موجوده ده. خو که چیرته راشو د نړیوالې ورځې په اړه باندې خبرې وکړو، زه فکر کوم چې نړیواله ورځ یوه دغه مهمه ورځ نه ده. دوی خاطر په دغه ورځ باندې هغه قهرمان او میرمنو کوشش وکړل چې هغه خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. په 1915 کال کې واچ افغانستان دغه ورځ په رسمیت باندې وپیژندل. نن موږ تاسو په 2015 کال کې یاستو، اې دې په دغه باندې موږ تاسو پرمختګ کړای وای، خو متاسفانه چرته پاتې شوی یاستو. افغانستان د مرګری ملتونو مخکې د غوړزې پر اسمیت باندې پیژندلې وای. د خاطر چې افغانستان کې خلکو دا په دې باندې یقین درلود چې موږ د میرمنو په حقوقو باندې باورمند استو، موږ په دې باندې باورمند استو چې میرمنو ته باید اجازه د حق ورکول او ورکړل شي، اجازه د کار ورکول او ورکړل شي، تعلیم ورکړل شي. هر هغه څه چې یو انسان ضرورت او تلري او حق لري په دې باندې باورمند دي. په خاطر باندې ډیر نور اروپایي هیوادونو نه هم دوی دا غوړز پر اسمیت باندې دوی نه مخکې و پیژندل. د ملګری ملتونو نه مخکې دی په جندله خو نن راز متاسفانه چې موږ تاسو د رقم تیاری شپې سره دوه په خاطر مخامخ استو دې په ځای باندې چې موږ پرمختګ کړای وای خو متاسفانه په 2015 کال کې موږ تاسو په دې باندې خبرې کوو چې میرمنې حق او حقوق څه دی پدې شوه موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې په قانونو قانونو مخکې د اروپایي هیوادونو نه دغه هیوادونه چې نن موږ تاسو ته نن زده کړې حقوق بشر کوي او موږ ته د حقوق بشر خبرې کوي یا موږ ته بیانیې کوي دغه نه مخکې موږ تاسو د غبرز عمل منځله ام پرسمت باندې پیژندل خو نن راز متاسفانه نه چې صرف افغانستان کې نه منځل کیږي خو هغه درنواله یا هغه څه چې واقع دغه ستونزې چې افغانستان کې میرمنو
د بشر د حقوقو مشري دربار ویلي دي چې منګه د نړیوالو نغواړو چې باید د افغانستان د میرمنو سره ملاتړ ته ادامه ورکړي دغه دومره مؤسسو ملاتړ وکړ په دې څومره کلونو کې نتیجه ورنکړه چې کوم بل لا رشته دي چې دغه مؤسسو دغه غوښتنې مؤثر واقع شي
ګوره دا اول خو چې تر اوسه هیدربار خو واقع متاسبه میرمن ده چې واقع دې په ځوان چې همیشه دا کوشش وکړي چې د میرمن په اړه پورته کیږي زیاتره وخت یو څو خبرې به وکړي خو اکثره وخت دې په افغانستان کې دا کوشش کوي چې څنګه بیلتون د قومونو په منځ کې راولي موږ تاسو ولیدل چې دوی اصلا د کرکټ پاک باندې دوی هم په کې لاس وهای د لودل او په خبرو کې دوی لاس وهای لوي چې اصلا د افغانستان ملي ګټو کې هغه کوشش کوي چې دوی جان ورته ورسوي نو دا موسسي چې دي اکثره وخت په ځوان چې دوی ماسره کار وکړي هغه څه کار وکړي چې هغه د افغانستان د میرمنو لپاره کومک ورته ورسوي وګوي صرف دې لپاره کوي چې څنګه په افغانستان کې نورم دغه جګړې ته دغه لمنه وهي څنګه په خپل منځونو کې افغانان په خپل منځونو کې واچوي او توجه د اصل د هغه اصلي موضوع نه واړوي او بچ ته موږ تاسو متوجي کړی نو زه فکر کوم چې دغه موسسه چې په افغانستان کې اکثره خو زیاتره د استخباراتي د کارو لپاره دوی په افغانستان کې خپل کار نه کوي صرف دوی په نوم باندې زیاده موسسو خو خپل استخباراتي برخه لري چې دوی خپل مختبي ادوامه خبره شول شي دوی د افغانستان څنګه نه غوړي کوي دوی رښتیا دغه موسسي د افغانستان د میرمنو غږی پورته کول خو مکه دغه نه چې طالبان راشي همدغه موسسي چیرته وي په کوم ځای کې وي په دې وختو کې خو دوی صرف د ملاتړ دندې کول چې دلته پیسې ډېرې جاته په افغانستان کې مصرفيږي امریکا باید ووزی نړۍ باید ووزی دلته معاصره نه ده چې دوی دلته ووزی کانت د موسسي باندې بیانې ورکولې نو زه فکر کوم چې د رقم کسانو نمونه خصوصا لکه هیدربار چې همیشه راځي دغه ټول پروګرام د دې چې څنګه افغانان په خپل منځونو کې قومونه په خپل منځونو کې واچوي او دوی په خپل منځونو کې جګړه وکړي
نو کدی یو کس په باره کې یا یوې میرمنې په باره کې ستاسو نظر دا وی چې هغه دا کوشش کړی دی خپل د ملګرو ملتونو د انټونیو ګوتیرش د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی چې هغه وایي بیا یې په طالبانو باندې راکړی دی چې تاسو د خپل پروګرامونه لږ بدل کړئ دا بندیزونه لری کړئ نو تا به دغه نه د دې سوال جواب دی وخت ورکو چې د شریعت کلمه طالبان یادوي او دی کې تر اوسه پورې تغییر نه درغلی او دام نه معلومه چې د شریعت نه د دوی مقصد څه ده خیر نو بله
ګوره دا نه دي چې موږ په یو کاس باندې مشخص ګوتې ګدو دا یو کاس چې دی د یو محسوسه هغه کوي دوی د حقوق بشر پک له باندې میشه غاګونه پورته کوي را پورونه لګي دا کمرګری ملتونو ته هم را شو ګوره دغه اقلا دغه اخر در نیم کال ونیسو ان دغه کمرګری ملتونو کم شو ورنه ورکل کم را پورونه ولیکل آیا کوم ځای ونی ولا کنه دې په خاطر باندې چې دلته ستونزې پدې کې ده چې دوی د امریکا د پالیسۍ سره مخ ته ځي کچې د امریکا پالیسۍ خپل بدله کې د طالبانو په مقابل کې ځفل کومه چې کېدې شي چې په هغه وخت کې دوی هغه خبرې هم معصري وي نن ورځ متاسفانه چې دغه موسسي چې دي د مختلفو هیوادونو لپاره زی او افغانستان ته دوی د صرف د موسسي په نوم باندې د خیریه موسسي په نوم باندې دوی زی او تفاعلیتونه خپل استخباراتي مختبيي په دې باندې ځفل کوم چې اکثره زموږ هغه هیوادوال یا هغه کسان چې وقفت په لوړو رتبو کې په افغانستان کې کار کوي د خبرو ته متوجي دي خو متاسفانه هغه زموږ تاسو افغانان چې په افغانستان کې دي او وي وقته د دیوی مړی ډوډۍ ته احتیاج دی، مجبور دي دغه موسسو ته ورشي او غوی نه کومکونه واخلي. خود په مقابل کې څه شي کې چې دا موسسي چې دی دوی صرف هغه خپل فعالیتونه مختبیه چې هغه دوی د هیواد په ګټه باندې دي، دوی خپل ملي ګټه هلته غواړي چې خوندي وساتي او کوشش کوي چې هغه پروګرام چې دوی ته ورکړل شوی هغه پروګرام دوی مخته بوځي. نو زه خپل شخصا په دغه موسسو باندې باورمنده نه یم. زه یګانه شوبانه چې زه باورمنده یم چې په هغه وخت کې په افغانستان کې تغییرات راځي، څه وخت چې په افغانستان کې خپل افغانان یو موټی شي، تر هغه چې موږ تاسو دا رقم در په در باندې وو، دا رقم چې د یو بل سره تمام ورځ په جګړه کې وو یا د یو بل سره په مخالفتونو کې وو، زه فکر کوم په تر هغې پورې چې دغه ستونزې موږ په خپلو منځونو کې حل نه کړو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان لپاره کوم څو یا کوم هیواد به وشي کړی چې راشي او زموږ تاسو لپاره یوه ښه نسخه به موږ تاسو ولري چې ویم لري هغه په خپلو هیوادونو په ګټه باندې به دوی هغه نسخې لیکي.
ډیوی پتنخور، ډیره مننه. غواړم صرف په دې لنډه جمله تا نه واورم چې د حکومت نه څه توقع لري. تاسو ویلي امریکا نوم دی یاد کړئ چې امریکا څه توقع لري ته نه، ډیر کم وخت پاتې دی که د افغانستان د خود په وضعیت کې تغییر راشي. بله،
زه د امریکا نه دا توقع لرم دې په خاطر باندې چې دوی افغانستان د غلط تور سوالو چې دوی کولای شي چې ماسره رول ولوبوي تر څو ماسره فشار په طالبان باندې راولي. خو بیا هم زموږ زیاتره توقع د خپل حکومت نه ده، د خپل خلکو نه ده، د خپل افغانانو نه ده چې په دغه وضعیت کې یا په دغه پالیسیانو چې دوی واقعي جنن ورځ مختبیه په دغه پالیسیانو کې دوی باید کوشش وکړي چې تغییرات راولي تر څو د افغانستان میرمنو لپاره یو د هیلې امید یو فکر او مفکوره ورته پیدا شي.
یعنی فکر کوي د سه امیدواري لري چې دا به وشي
ان شاء الله. افغانستان کې همیشه رژیمونه بدل شي، حکومتونه بدل شي، مختلف کسان راغلي دي واکمن شي دي په افغانستان کې. خو افغان میرمن هیڅ وخت خپل امید نه دی لاسه ورکړی. زه په کوم چې دا تیار ورځ چې نن په افغانستان باندې راغلي دي، ان شاء الله چې په ډیر کم وخت کې به په روښنايي باندې بدل شي.
ډیر زیاته مننه دی وی پتنخور. په شروع کې د تخنیکی مشکل په ارتباط بیا هم درنه بخښنه غواړم. ورځ مو مبارک. په مخه ده.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه.
سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
ذبیح الله غازی،
موسکا.